د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي. دا موضوع په خبرونه کې په یو مفصل راپور کې څېړو. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی به قسیم سولم هلته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سرکیم څو مهم سرچکی د پکتیکا والیوی د داعش له کورونې سره د ملي امنیت شورا د مرستې په اړه د څرګندونې پخوانی حکومت ته متوجه وي. دفاع وزارت وایي 19 وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې وژل شوي او د امریکا دفاع وزیر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شایي د شیعه حوثي اتانو لپاره پرمختللې وسلې بار وي. د هم بشپړ خبرونه د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش له غړو سره مرستې کړې دي. عبدالکریم متین ازادي رډو تویل چې د اوسنی حکومت په امنیتي چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی و.
چې ما سره موجود دي مرکزی حکومت سره موجود دي دغه ټول استاد هم دا خبره کوي چې دا په تیر حکومت کې وو او د جناب حامد کرزی په وخت کې وو. ما سره په هغه شپه ما دا یو مثال راوړ. ما نه غوښتل چې دا اوس څېړنه دا ډېر سپینه کړم.
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهور رئیس د وی خبرپاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټ او له غرضه ډک بللې دي. اوس د دې تور د څېړنې لپاره د کورونی چارو د وزیر نورالحق لومی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی څو په لس ورځو کې ارګ ته په دې اړه راپور ورکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاري وایي
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه هم اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درو اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې وژل شول. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په همدې موده کې د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي دي. د بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د نیمروز د سرپرست والی ویاند احمد عرب ازادي رډو ته وویل چې په وژل شوي کې څلور ماشومان او یوه ښځه ده. اخو د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل وایي طالبانو تیر ورځ ناوخته په ناړې ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر موټر ډزې وکړې. دوه پولیس ټپیان کړل او د هغوی موټر چلونکی وژه. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله لري چې دا موضوع راتلونکې اونۍ د هند د سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عرب اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نورو هیوادونو سره په دغه میدان کې مسابقې کوي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تروی متحده ایالات د اندېښمن دی چې د یمن په لوري ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اغیندو لپاره پرمختللې وسلې بار وي. کارټر پرون خبریالانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کشتۍ یمن ته د رسیدو هڅه وکړي آیا متحده ایالات به لیواله وي چې دا خو مخه ونیسي وویل چې دا یو انتخاب دی خو زیاته کړه چې تر اوسه موږ دغه مرحله ته نه یو رسیدلي او په اوس وخت کې هڅه کوو چې شکل اړخونه د خبرو د میستر شاک شینو. کارتر د غرض ویل چې واشنگتن تهران ته دا واضح کړی چې که هر لورې په ښکاره شخړو ته لمن وهي یا ورسره مرسته کوي دا متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د الوتکو لېږدونکي تیودور روزویلت یو اس اس کشتۍ له نورو امریکایي کشتۍ سره د یو ځای کېدو لپاره د یمن د سواحلو په لور روانه ده. خود امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایی مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقد څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته د روزنې په چارو کې ښکېل ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري حرف د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا د اګست له میاشتې راهیسې د روسیې د هوایی مدافع تر ټولو ډېر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کېږي. حرف وویل روسیه دغه راز د اوکراین ختیځ ته درنې وسلې لېږدوي او د پولې په اوږدو کې خپل پوځ پیاوړی کوي. کیف او لویدیز له اوږدې مودې راهیسې روسیا له بیلتون پالو سره په پوځي ملاتړ تورنوي خو مسکو دغه تورونه ردوي. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلی روسیې ته ونسپاري فرانسه به یې پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند د دغه تړون په اړه چې 1.3 میلیارده ډالره ارزښت لري له خپل اوکراینی سیال پیترو پروشینکو سره تېره ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل
سور له میسترال نوز ایوکون
بې وایي که چېرته د هلیکوپترو د لېږدونکو کښتیو مسترال خبره راپورته کېږي هر راز انتخاب له موږ سره د میز په سر سته. د اوس لپاره باید ووایم چې روسیې ته د مسترال کښتیو ورکړه د هغو دلایلو له کبله چې ترې خبر یو ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وغږېږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغه دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به دغه ورځ په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادیې مشرانو دا غونډه وروسته له غیره بللې چې د تېرې یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 800 زیات کسان ډوب سول چې په دې سره په روان کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمیره 1250 کسانو ته ورسېده. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی په لیبیا کې د قاچاقوړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هېواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلند د چهارشنبې په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل شوی ده چې جګلند به سبا د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو د ډلیزې وژنې د سلام تلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیک اړیکې ولري. جګلند ویل اروپایي شورا د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سلیمان لمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي.
کدا طالب دی کدا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی یا پر ځان باندې داعش شي دی یا همدا د استخباراتو کړی دی د دویرن د کرښې اخوا څخه حمایه کیږي، سپورت کیږي.
د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري ته جدي اقدامات ونشي نور به نوي محصلین جذب نکړي.
کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعاتو کې د یمن د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو او دغه راز د چک د لرغون پوهانو د یوې ډلې له هڅو به خبر شئ چې غواړي په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې له لوري د ویجاړ شوو لرغونو آثارو نقشه جوړه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې مو د بدخشان د وروستي پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یوه لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړي دي.
توریستان خارجی چیچنیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط خارجی دیورند هم اقتدار چترال و نورستان و نورستان در این مناطق.
د داعش یا د اسلامي دولت ډلې چې روانونه یې د جلال آباد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست اوس خپله خبره بیرته اخلي او وایي چې په دغه خونړي برید کې لاس نه درلود. امریکایي او افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په باب پر خپرو شویو راپورونو شک څرګندوي او وایي چې د جلال آباد حمله طالبانو کړې ده. ځینې افغان کتونکي وایي چې دا برید داعشیانو کړی و خو د خلکو د غوسې او عکس العمل له کبله اوس پر خپل کړي کار پښیمانه دي. اسمت روان نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایی چارواکی وایي د دوی په باور د جلال آباد حمله داعش نه بلکې طالبانو کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزي ډلې یوه ویندوی د جلال آباد د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو اوس د مسلم دوست په نوم یو کس چې ځان په داعش پورې تړلی بولي د جلال آباد په خونړۍ حمله کې د دې ډلې لاس لرل ردوي او وایي چې دا برید د پاکستان استخباراتي کړیو کړی دی. د شنبې په ورځ د جلال آباد په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او 125 نور ژوبل شول. له حملې وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حفیظ سید خان اورکزی وایند شاهد الله شاهد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. حافظ سید خان اورکزی چې د پاکستانی طالبانو قومندانو د جنوري په میاشت کې ځان د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ د بدخشان جرم ولسوالۍ ته په سفر کې داعش د جلال آباد د حملې مسؤول وباله او وی ویل چې د بدخشان برید هم نړیوالو تروریستانو کړی دی. په ننګرهار کې میشت د چارو څارونکی راحت ګل زرمل وایي داعشیانو په پیل کې د دې لپاره د برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې خپل موجودیت ثابت کړي، خو کله چې د ولسونو غوسه او پراخ عکس العملونه ولیدل له خپل ادعا په شا شول.
اوس که چېرته د دولت دغه مخالف وسلواله ډله دا ردی دلته پوه شول چې ولس نور دوی نه د دوی ظلم نشي زغملی، د دوی زیاتی نشي زغملی، هلته ولیدل شول چې ماشومان داسې ماشومان چې هغوی حتی د میاشتو د اونیو ماشومانو ډاکټرانو ته راوړل شوي، هغه شهیدان شول، سپینګیری شهیدان شول، ولس ټول ودردېده. ټول ولس ولو که دوی په هر نامه باندې دا جګړه ځان ته روا بولي، ولس نور دغه جګړې خلاف ولاړلې، نو اوس په دې ټیم کې دوی وچ دا مونږ نه دی کړی، دا بل چا کړی دی.
امریکایي چارواکي سره لري چې د داعش په پلیویتو په افغانستان کې ځینې فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله لا په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې جدي خطر پیش کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویندوی ډګر جنرال کریس بیلچر ډیلی بیس رسپانی ته ویلي چې دوی تر اوسه پورې د جلال آباد په حمله کې د داعش د لاس لرلو کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. دوی د په وینا ننګرهار هغه ولایت دی چې طالبان پکې فعال دي او د جلال آباد حمله د طالبانو حملو ته ورته والی لري. سپین مڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي چې آیا د اسلامي دولت تروریسته ډله له عراق او سوریې بهر ته وتلې او اوس د منځني ختیځ او شمالي افریقا په نورو برخو کې هم عملیات کوي. د سپین مڼۍ مطبوعاتي رئیس جوش ارنیس خبریالانو ته وویل دا مشکله مسئله ده چې څوک دې د هغې په اړه قضاوت وکړي. حالات داسې دي چې زموږ په باور ځینې کسان په انفرادي ډول له داعش سره د اړیکو لرلو ادعا کوي، خو له داعش سره د دوی په اړیکو زیات باور نشي کړی ځکه چې د داعش د بری لپاره تبلیغات شوي دي. افغان طالبانو د جلال آباد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد آزادی رادیو ته وویل که حمله کوونکي په ځان هر نومږدي، هماغه کسان دي چې له ډیورند پوري غاړه د استخباراتي کړیو په مرسته افغانان وژني.
دغه ټول د افغانستان دښمنان دي، که دا طالب دی، که دا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې داعش شي دی، یا همدا د استخباراتو کړی دی، د دویرند کرښې اخوا څخه حمایه کیږي، سپورت کیږي.
دا چې اوس دواړه وسته والې ډلې یعنی هم داعش او هم طالبان د جلال آباد په حمله کې لاس لرل ردوي، له دې داسې ښکاري چې دواړه ډلې غواړي چې د بیګونو افغانانو قاتلان معرفي نشي. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د داعش له رامنځته کېدو سره به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې شي. د دوی په باور به د رواني جګړې ترڅنګ د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ هم خونړۍ جګړې پیښې شي. د هلمند امنیه قمندان د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې داسې لیکونه یې ترلاسه کړي چې په هغو کې داعش او طالبانو د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. می غوست یو تن د کابل اوسیدونکو موضوع د داعش د ډلې په اړه ده چې دا د کابل په 100 کیلومتره ته را رسیدلې دي. نو دا چې څو کیلومتر ته راورسېدل مقصد طالبانو غوندې دوی خو همداسې یو ډله ده چورانکاري به ضرور کوي چې موږ کشفي ارګانونه لرو، اردو لرو، پولیس لرو، حکومت لرو، باید چې د مخنیوی وکړي. دا به ډېر سخت خلکو ته زیانونه ورسوي.
زما نوم رئیس خان ده، زه د کابل اوسېدونکی یم. دا چې داعش نن سبا په دې بله جامه کې موږ ته راغلی دی، یو نوی جنجال یې دې ملک ته را جوړ کړی ده. د دې مخنیوی اصلاً د دولت کار ده چې دولت یې باید مخه وکړي. اردو لري، فوج لري، حکومت انشاءالله جوړ ده. یو څه ناڅه دې موږ حکومت اوس هر څه امکاناتو ته ځان رسولی شي. امنیتي ملي صحیح ده، پولیس ملي صحیح ده. زه غواړو چې دمدوغو دولت د خوانه د دې داعش مخنیوی وکړي او داعش د دې منځه ورکړي.
ذکر لویم د کابل ښار اوسیدونکی. زه د داعش لپاره شخصا خپله دا نظر لرم چې دولت باید جلوګیري کړي. څو سوه متری د افغانستان کې دوی جای نیولی، دو ګرو نورم ټینګکیږي. زه هغه نه دولت مقامات نه تقاضا کوم چې ارګانو امنیتي نه سه دو جلوګیري ونیسي، کنه افغانستان ته مشکل پیدا کړي.
د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې په البته په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د فعالیتونو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
بدید پاره جی افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت
ها مساویانه پیش صدا ده شو. ازادی پڅپو کې در امواج ازادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادی رادیو نه واوري.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د داعش د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د غرض د فعالیت پر موضوع خبرې کیږي او همدارس د دې ډلې له حضور سره په افغانستان کې د نامنیو د زیاتوالي او ملکي تلفاتو ته د زیاتوالي موضوعات هم څېړل کېږي. تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که کومه پوښتنه لرئ چارواکو ته یې مطرح کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ایم په 0.5 څپه اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي او غټکې وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان هڅه کوي چې د سعودي او ایران په سیالیو کې انډول وساتي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. د افغانستان جمهور رئیس خپل جنګ ځپلی هیواد په یمن کې د ایران د ملاتړ یې حوثي شیعه ډلې پر ضد د سعودي عربستان د جګړې په ملاتړ سره د سنی او شیعه نیابتي جګړه کې د ښکېلتیا له خطر سره مخامخ کړ. ورځپاڼه لیکي که چیرې جمهور رئیس اشرف غني ونه شي کړی چې له ایران او عربستان سره د افغانستان په اړیکو کې توازن وساتي، افغانان به د بېطرفۍ له حالت څخه وباسي او د سیمې د قدرت په سر مبارزې په نازک تار کې به یې بند کړي. د ورځپاڼې په باور که چیرې افغانستان وکړی شي د خپلې بېطرفۍ تاریخي ونډه ښه وساتي او د پخوا په څیر د بهرانیانو د نفوذ په دایره کې ځان بند نه کړي، په هغه صورت کې به په سیمه کې د قدرت د انډول په یو فاکټور بدل شي. ګاردن زیاتوي که څه هم چې د جمهور رئیس اشرف غني په دوره کې د افغانستان او سعودي عربستان اړیکې د بل هر وخت په پرتله ډیر ښه شوي، خو ایران ته د هغه د اپریل د 19 او 20 نیټې سفر ښیي چې افغانستان غواړي له خپل لویدیځ ګاونډي هیواد ایران سره هم د اړیکو توازن یا انډول وساتي. دا مهال چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رقابت او سیالۍ زیاتې شوي او اسلامي هیوادونه مجبوریږي چې طرف ونیسي، په داسې یو حالت کې به د افغانستان لپاره غوره وي چې له سعودي عربستان سره خپل غښتلي اړیکې وساتي او په عین حال کې له ایران سره هم خپل ستراتیژیک اړیکې له لاسه ورنه کړي. ګاردن وړاندې لیکي که څه هم چې د افغانستان د نوي مشرتابه لپاره په دغې نازکې لارې تګ ګران دی، خو دا د سیمې په یوې سترې نوې لوبه کې د افغانستان د داخلېدو د مخنیوي لپاره یوازینۍ سوله ییزه لار ده. ورلد پالیټکس خبرونه په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سولې له مذاکرو سره سره طالبان د جګړې لپاره تیاری نیسي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د سولې په اړه وروستۍ اوازې د جمهور رئیس اشرف غنی له نوښتونو سره تړاو لري چې له پاکستان سره یې دوستي ټینګه کړه او هیله من و چې د پاکستان استخباراتي اداره به طالبان د خبرو میز ته کینوي. خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ګرمېدو ونشو کړی په داسې یو وخت کې د سولې امکانات برابر کړي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخه ونیسي. خبرونه لیکي د وخت ځای کېدل د دواړو اړخونو په تاوان دي او له دې امله په افغانستان کې د سولې تامینونکي باید عجله وکړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دښمنۍ زیات عوامل لا هم له منځه نه دي وړل شوي او له همدې امله هغه طالبان چې د سولې ملاتړ کوي هغوی هم جګړه نشي بندولی او دا ځکه چې د هغوی یو نوی نسل د سر راپورته کولو په حال کې دی. د خبرونه په باور د وخت په تیریدو سره د طالبانو په لیکو کې فاصله زیاتیږي او کچیرې اوسنی شرایط دوام وکړي افغانان ممکن د شخړو له یو نوي موسم سره مخامخ شي.
د سهار لس بجې او 21 دقیقې کیدونکې دي. د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري تجدي اقدام ونشي نور به نوي محصلین جذب نکړي. د هلمند د پوهنتون رئیس وایي په هلمند کې د پوهنتون له تاسیس څخه 8 کاله تیریږي خو تر اوسه پوهنتون ودانۍ نه لري او هغه بودیجه چې هم دې پوهنتون ته ځانګړې کیږي کافي نه ده. نور تفصیل یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر راپور کوي.
د هلمند پوهنتون رئیس سورګل عبدالرحمن وایي که چیرې د هلمند پوهنتون د ودانۍ او انکشافي بودیجې ستونزه ژر هواره نه سي د نوو محصلینو له نیولو به لاس واخلي. سورګل په یوه خبرې ناسته کې وویل د هلمند پوهنتون د تاسیس 8 کاله کېږي ودانۍ نه لري او تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه نه ده ورکړې. ده وویل اکثره ستونزې د وزارت سره دي. سورګل زیاته کړه خپلې ستونزې په وار وار د وزارت سره شریکې کړي دي خو نه دي حل شوي.
ساختمان تهیه او تدارک ونیسي موږ به د پیچلو ستونزو سره مخ شو. موږ به په مشخص ډول د نویو محصلینو د ناستې لپاره ځای ونه لرو. د افغانستان حالت ته په کتو سره د بودیجې کمبود ته په کتو سره او هلمند پوهنتون ته په خاص ډول د نه توجه په خاطر باندې هلمند پوهنتون نه یوازې دا چې انکشافي بودیجه د تاسیس دورې څخه نه درلودلې بلکې په عادي بودیجه کې هم قابل تذکر مشکلات لري. یعنی موږ کوم عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د زیاته کړه د ودانۍ دپاره د نشي توکو د وزارت لخوا ورکول سوي پیسې هم ځنډېدلي او د پوهنتون محصلین د ښوونکو د عالي موسسې او معارف په ریاست اړوند تعمیرونو کې درسونه وایي. هلمند پوهنتون ته 15 کاله مخکې د نشي توکو د وزارت لخوا په هلمند کې د کوکنارو د کښت کمېدو په خاطر د جایزې په نوم 1.5 میلیون ډالر ورکول شول چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه نه دي ورته رسېدلي. د هلمند پوهنتون مرستیال احسان الله حیات د پوهنتون د پاره د نارسراج د شندک منده په سیمه کې د ودانۍ سیمه ناامنه وبلل او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په لشکرګاه ښار کې پوهنتون ته ورکول سوی مځکه دي خلاص او د پوهنتون ادارې ته وسپاري.
د هلمند پوهنتون همدا اوس د 200 جریبه په شاوخوا کې خپل شخصي ځمکه لري چې هغه د لشکرګاه د ښار څخه د ختیځ په خوا کې د 12 کیلومتره په فاصله د شندک منده په ساحه کې موقعیت لري. چوسه د هاتیه د دیوال کار بجریان کی دی او صرف یو اداري تعمیر د لوړز د کر وزارت لخوا ورته جوړ شوی دی چې د اوس د پاره د امنیتی شرایطو لکبل د استفاده وړ نه دی او همدارنګه د تعمیر کیفیت هم ډیر خراب دی چې فعلاً په زیات اندازه سره تخریب شوی دی چې استفاده نه ترې کیږي.
هلمند پوهنتون ته 15 کاله وړاندې د نارسراج د شندک د منده په سیمه کې پر یوه هواره دښته 200 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د احاطې دیوال یې بشپړ او اداري ودانۍ یې هم جوړه شوه. خو د پوهنتون مسؤلین وایي د شندک منده سیمه ناامنه ده او استادان نسي کولی هره ورځ تګ را تګ وکړي. له همدې امله د لشکرګاه ښار په منځ کې د مستوفیت او کمازانو د ریاست اړوند 70 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د 30 جریبه په شاوخوا کې ورسپارل شوی او پاته نور یې لا هم د ځینو ادارو او اشخاصو ترمنځ په جنجال کې ده. د هلمند پوهنتون په 1500 مریض کال کې تاسیس شوی او تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو سیمو 1500 محصلین لري چې د 9 استادانو لخوا 4500 کې درسونه ورکول کیږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
الوار صدیقی خبرې کوم. د پکتیا ولایت د اریوب زای ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام ثبتوم. پوهنې وزیر نه مو غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډېر کلي باندې هغې ته شاګردان رسیدګي نه شي کولی. هغه ماشومان چې ډېر کوچني دي، موږ د پخانی وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو، او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړې شي. هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نه شي کولی لیسو ته، او هغو دپاره ابتدایي او متوسطي جوړې شي چې هغو ته رسیدګي وکړي، تر څو مو خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي، چې آینده د خپلې سیمې او مغ دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
د پکتیکا یو اوسیدونکی و چې په دې ولایت کې د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوله، تر څو د پکتیکا ماشومان وکولی شي چې د پکتیا وبخې ماشومان وکولی شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. لوړو پوستونو ته د وړ او مسلکي کسان د شفاف سیاسي سیالۍ د پروسې له لارې وټاکل شي. له افغان حکومت څخه دغه غوښتنه پرون د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنې وکړه. د دې ټولنې مشرانو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تر اوسه پورې لوړ پوستونه په خپلو کې ویشلي وو، خو د حکومت پاتې برخه باید سیاسي نه وي. نور جزئیات د نجیبه زمان په راپور کې اورئ.
د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنه د ملي وحدت له حکومت غواړي چې سیاسي فشارونو ته غاړه کښېنږدي او هڅه دې وکړي چې مسلکي او په کار پوه کسان د معینانو، والیانو او رئیسانو څوکیو ته وټاکي. د دغې ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په حکومت کې د یادو پوستونو پر سر ویش روان دی. د سمون خوځښت مدني ټولنې یوې غړي شینکۍ کړوخیل ویل دوی له حکومت غواړي چې په حکومت کې د مهمو پوستونو ته مسلکي که او با تجربه کسان غوره کړي.
واقعي بدني حکومت
د حکومت پاتې برخه یا حکومتداری باید چې سیاسي نه وي، مسلکي با تجربه او صادق خلک وي، ځکه چې اوس هم موږ په جریان کې یو چې د بیلابیلو ګروپونو لخوا پر دواړو ټیمونو فشار شته. او زما غوښتنه له ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله څخه دا ده چې همکاري وکړي او نور فشارونو ته غاړه کښېنږدي، بلکې پرېږدي چې هغه کسان چې وړتیا لري د ملیتونو، ریاستونو او مدیریتونو پر څوکۍ کښېني.
د سمون خوځښت مدني ټولنه وایي چې که حکومت مهمو پوستونو ته د پوهې او شفافې سیالۍ د پروسې له لارې کسان ونه ټاکي، هیواد به د بې ثباتۍ په لور ولاړ سي. دغه ټولنه وایي چې د سیاسي او مسلکي پوستونو ترمنځ باید سره کرښه موجوده وي او په مسلکي څوکیو کې د سیاسي تمایلاتو له مخې کسان ونه ګمارل سي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د حکومت 14 نوي وزیرانو د وفاداری لوړه وکړه او له دفاع وزارت پرته د حکومت کابینه بشپړه سوه. خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې د پوستونو ویش به هیڅکله په دولتي څوکیو کې د مسلکي او وړ کسانو د ګمارنې خنډ نه سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د دولت د هر کارکونکي د ټاکلو لپاره مسلکي توب لومړی معیار دی.
ویش هغه مسله ده چې په هیڅ صورت د حکومت په کلیدي پوستونو کې خسته سلاری ته خنډ نه جوړوي، او دغه معیار د حکومت په ټولو سطحو کې عملي کیږي. هر څوک چې د حکومت د مامور په توګه ټاکل کیږي باید مسلکي او پیاوړی وي.
له دې مخکې هم یو شمیر مدني ټولنو او افغان سیاستوالو انتقاد کړی و چې د کابینې د غړیو په ټاکلو کې سیاسي مصلحتونه او معاملې سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به د خلکو او مدني ټولنې د غوښتنو پر اساس د معینانو، والیانو او رئیسانو په ټاکلو کې مسلکیتوب او تجربه په نظر کې ونیسي او که نه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. قاری محمد مدني د نورستان ولایت له وامه ولسوالۍ څخه لیکي، له ولسمشر نه هیله کوم چې د جلال آباد د دردونکې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د غم رازي او تسلط او خواخوږي وړاندې کولو په خاطر د جلال آباد ته رسمي سفر وکړي، تر څو په دې توګه به د دغې پیښې د قربانیانو د غم سره خواخوږي څرګنده کړي او هم به د هغوی ګیله پر ځای شي. سردار آغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې ولې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ نه پیلیږي. وحیدالله فطرت د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي چې حکومت ډیر ژر د دفاع وزیر لپاره نوی کس ولسی جرګې ته ورماری فکری عبدالقهار بیا د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ څخه لیکي چې زه ډیر خوشحاله یم چې زموږ د برېښنا بند رغول کیږي. لس نیمې بجې کیدونکې دی د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خپروو. خو اوس به قسیم سلیمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن جلال آباد ښار ته ولاړ سي او هلته تر وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته یوې غونډې ته وینا وکړي. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی و چې د داعش لغړو سره مرستې کړې دي. عبدالکریم متین له دې وړاندې ویل و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د داعش له کورنۍ سره مالی مرسته کړې. دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د امریکا دفاع وزیر اشکار تروی متحده ایالات دې ته اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اخیانو لپاره پرمختللې وسلې بار وي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مافقې څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته روزنه ورکوي. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري فرانسه به یې پیسې بیرته ورکړي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر لارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویلولی پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن جلال آباد لاړ شي او د جلال آباد د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره وګوري او هم یوې غونډې ته وینا وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه مخکې د قاري محمد مدني په نوم په یو پیغام کې همدا غوښتنه له افغان ولسمشر څخه کړې وه. مدني که چیرې دا پروګرام اوریدلی وي، هغه د اشرف غنی جلال آباد ته ورځي او د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره ګوري او هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریالان په جلال آباد کې شته او د دې سفر او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. افغان ولسمشر د جلال آباد د پیښې مسؤلیت د داعش په غاړه اچولی. هغې ډلې چې ویلي دي دا حمله اوس چې البته اوس یې ویلي دا حمله دوی نه ده کړې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو اوس به بیا هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده، د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادو د ګډ ځواک د جوړېدو ملاتړ وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي، خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل:
په دې اړه زه غواړم
واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندې کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې پورس حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ دي د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسیږي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو دوله سات خبرونه کوي. په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د ازادي رادیو 1290 خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي او له 1290 وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. بیا هم په منځنۍ ختیځ کې تم کې یو د چک جمهوریت د لرغونو پوهانو یوې ډلې په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې له مخې به د عراق په موصول ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغلته لرغونو اثارو ته د اوښتي زیان نقشه جوړېږي. البته د داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات لاجم
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي اثارو په له منځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ یې ننداره کوي. د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغوني معماري خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي اثار، ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړي او د لویدیځې بوهیمیا د پوهنتون استاد کارل نواتسک وایي له بده مرغه د عراق په معاصل ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو اثارو د له منځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د ښار پر تاریخي یادګارونو، پریښو او ناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې د خار لا خپل ماضي څخه په میراث راوړي. نواز کوي په عراق کې کلتوري ټول وشن سخت باندې ښنه کړي او له همدې کبله د او د چک جمهوریت زین نورو لرغون پوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغون پوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي سیلونو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یو داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یو پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډېر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواسک وایي د موصل کلتوري میراث تر ډېره د دې ښار په معمارۍ کې و چې دا ښار یې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړې. نواسک وایي د موصل په ښار کې پر تاریخي اثارو سخت ګزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغونو پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډېره برخه نه جبرانېدونکې ده. د 12مې او 13مې پیړۍ آثار دا مهال نه درک شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواسک په وینا دوی یې په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نوموړی وایي د موسل له موزیم او دغلته له کلیساګانو یو شمېر لرغوني اثار ایستل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواسک په وینا د چکی لرغونپوهانو د کار روستي نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي، خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني ښار څخه ایستل شوي وي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوایي
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت ویاند ویلي و چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي، خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. من خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې، هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته د دغه بندیانو د پاره ولیږو. آیا هغه تر اوسه د آیات نه ده لیږلې؟
بالکل دروغ وایي چې نه آیات ته خسته نه پسته بعد له غنم بیا خو کنترولګري ته هغه وکړو کنترولګري وایي دا خبرې خطا نه اساس نه لري دروغ دي په نامه دي سراج الحق دا خبرې وکړه دي ما زولاد په لک یو کارمن دي دغه وزارت خارجي دلته یو تاسې هغه دی را دي آیاتونه کې راغلي 2019 کال باندې هغه سره خبرې وکړې دي هغه ته مې یو هغه ویلي چې سراج دي دا شکې مستقیم دروغ وایي دا خبرې د
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یوه هلې ټاکولې وایي، دا څنګه مسله وه؟
بالکل دا په یووالی نه ده، په دوالی نه ده، دا په کرتو ده. موږ خپله دغه خپله بسر وینه چې موږ په لاس کښې ده، اوس چې هره لحظه هره دقیقه چې ستا سره خبرې کوم بسر وینه په لاس کښې ده. موږ ذاتي نور ژوند ته ته راتللي یاستو، بالاخره نور ذاتي موږ ته لاره نه ده پاتې. موږ فقط تاسې ته اول خدای دوم تاسې له منه نیولې، تاسې چې موږ دغه شکایت د حقوق بشر ته تاسې فکر وکړي چې دوی نارې وهي، دوی وایي چې موږ سوله کوو د طالبانو سره واورله چې ته پېنځه
اوس په تاسو قید ختلی، هلته تاسو محکمه شوي قید در باندې ختلی؟
ما منګ دا څنګه شپږم کال د سیکریټ رمټ خدای په زندان کې پراته استرین دا دریا کې تاسو موږ په هغه تاریخ کې موږ نه ډیر څه بوتل انا مان بوتل د خپل وطن د اړینو کمی ورور خپل وطن د رنج پنځه ګرام پیزان په لافو کې خو پوت دی هغه بوت
اوس هم مشکل څه دی څه غواړي
مشکل هم دا د منګ څو نه ساتي منګ ته نور هم کایتل راکې موږ ته چې ځون د نړۍ سره خبر دغه وطن کو دی موږ خپل وطن ته بوځي خپل ما ورته بوځي موږ ته دغه د خپل اولاد خپل پلار او خپل ژوند اکل نه یو درد خو به دوا کو مریضان ته دوا نه سره یو بربر دی او ته مریضان ته په بد حالت کې اخر اخر انسانانو ته نو وای خو نه خو اخر هم دغه کې دی نو موږ موږ چې شی وو په څه اړه وو دا اوس راځم چې انګلیسي لګلې کې په کابل کې دی اوس نو باندې ورته ټول یو سره دی کاغذونه سره دی ورکه به څو احساس کې به پښتانه کې اخر اخر نو موږ چې څو کوچې غلا دا اوس مور نه په کابل کې ده اوس نه نه سره دی یو څه نه سره دی په کابل کې هم دي ته په کابل کې دی موږ لپاره مګي دی دا لپاره په کومه
مونږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزی سره شریکه کړه. بارکزی صاحب، مونږ د انصاف په لټه کې په نامه یو پروګرام لرو. دې ته څو ځلې د تاجکستان نه یو شمېر بندیانو زنګونه ول ټلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډېر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډیر ظلم زیاتې کوي، خو افغان حکومت هیڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وار په داس حال کې چې موږ پخوا یوه خپرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې بندیانو د انتقال دپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولیږي. اوس بیا دې بندیانو موږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لیږلی او دوی د یاده ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډیر وهل ټاکول کیږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به هم لاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان فرد فرد ته خوند وروم ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دوم د خواشینۍ سره باید ووایم چې د دا بندیانو د ایا او غوښتنه خو پر ځای ده. دا د دوی مسلم حق دی او باید د افغانستان دولت مصمم وای چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتلی وای. اما بدبختانه باید ویم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانونو کې وهل کیږي، تقول کیږي. بګرامو ته یو زندانو، تاسو لیدی د کندهار میدان ورته بل زندانو، د جلال آباد میدان ورته بل زندانو. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم تقول کېدل هم وهل کېدل. د خارجانو امریکایانو د لاسه هېڅ څه پوښتنه نه شو کولای. بیا چې هغه روښتیني رئیس جمهور په ډېر څه په تلاشه زندانونه دوی څه واخیستل شول، دا ځایو څه وویستل شول. اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلي د منطقې او فرا منطقې، یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسته د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تېرو اوو ساعتو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل. تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړېږي، په پاکستان په زندانو کې هم کړېږي، د ایران په زندانو کې هم کړېږي، د تاجکستان هم. د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی، هیڅ ځای د راحت سا افغانان نه شي کړی. ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی او قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت، کم رئیس جمهور، کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي، څوک یې وکړي، چا ته وزارې دا خلک. نو دا دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې، د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره خصوصا وزارت خارجه لاس په کار شي. زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي تقول کېږي، هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات کړي. که ور به جزای او ته سزا ورکول شي او که هغوی برعکس حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب، دغه بندیان یو کس چې موږ سره خبرې کړې وې، بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا تا روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده، مور یوه پښه هم نه لري، پښه یې ساختګي ده او سپین سرې ښځه ده، لاندې باندې منډې وهي، حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ؟ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد کړئ؟
که چېرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته یا زموږ کمیسیون ته چې د عرایضو او شکایت اورېدلو کمیسیون دوی عریضه راوړي، موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسو او همچنان به مربوطه سلسله اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو. د هغوی سره به دا خبره وکړو. دا د دوی حق دی، باید حتماً د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت، او د دوی غم وخوري او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي.
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړئ؟ څه به وکړئ؟ څه وخت درشي؟
بیا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو، وزیر صاحب به کمیسیون ته راوغواړو.
یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته؟
بله.
تاسو نه مننه، ډیره مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدای د خبرونې درنو مینوالو. زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی و، د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان د رئیس ښاغلي غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
جنرال صاحب، غلام حیدر حیدر، رئیس ارکان قول اردو
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر، مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر وویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایئ دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یوه نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
وعده زیر دادم که ما این جزوتا ما به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دي او هغه پوستی چې مخالفین نیولی دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کل اردو د صدرنوی شاهین به جهت تامین امنیت امایه پولیس
د شاهین 209 قول اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول له پخوا نه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو توریستانو لخوا چیچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیستې سرحد لرو. دغه کسان خپله او حتی ښځې او ماشومان یو کال کېږي چې په خوستک کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د ترېدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یوه فعالیت می داشته باشه.
از ازبکستان
هم؟ ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخت ګواښ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونه او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان یې هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې یو شمېر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو بهر بهر لار پیدا کړي او نور سیمې هم نام نکړي.
اهداف را کې یادارن یا میخواین کې راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام بخواین؟
مثلا دودوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي د مخدر موادو قاچاق او تاسو پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او له دې طریقې ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړی کړی دی.
تر وایدا اداري شرقي بدخشان البته برانده خند.
در رابطه با این تلفاتی که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریدن
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. تاسو وایه چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول و ویش کسان ټپیان شوي چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخ خپل فعالیتونه تر حق کړی ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدی قمندان او د ماینونو په خودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې وخت کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بیل 15 نفر از یو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب نیست.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن؟ مطلب نکدام
سمره بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو
یا مطلب به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچینیان دی، تاجکستانیان دی. موږ نه کسان نیولی چې 1529 شاهین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید درې کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفرشان د ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چا و چې دغه پیښه رامنځته شوه. داسې راپور نه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو او بله دا چې په افغان پوست کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
ما
شریفانه براتان خدمتتان برد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است ولی مسئولین ما هستیم باید از ما گزارش گرفته
شد. دا خلق خپل شخصی لید لوره ده مسئولین موگیو او باید لمنگ راپور واخیتل شی. زه د روغنیات و مسئله را دوام د دوی وسایت و هر چه در لودل خو جغرافیایی موقعیت پیچله او حمله هم پراخوا او دخمن حق لاری هم تړلی وی چه دوی باید پری شاته شوی ول او یو پا یو جگله روانه و او دوی دیر پا میرانه و جنگی دل
سر با قهرمانانه با شامت یا جنگی دل.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیچ ډول بیغوری نده شوی؟ که نده شوی نو یو چارواکی ولی نیول شوی ده؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک قماندان په خپله دنده کې نه و او هغه نظریات چې ورکړل شوي ول ښایي هغه بل څوک چې د ده پر ځای و د عملي کولو وړتیا به یې نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندونکی پلاوی او دغه شان هغه تدابیر چې موږ د قولي اردو په کچه درلودل موږ ژر تر ژره د استخباراتو مدیریت او حقوقي پلاوی ولیږو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپلې دا زموږ ځواکونو ته ستړي کوونکي دي. کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤولان ندی او خپل شخصي دي دوره ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام مو هم بیان کړل.
و ارقام دقیقه ما خدمتشان به عرض رسانده
بودن نظر داشته میزان
دغه گواخونو تا په پام سره افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون له امله شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرنیو تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا با همی تروریستای بین المللی میجنگن تقویت بیشتر شون.
رئیس جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتم که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر دریسیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول او دوی ته لازم لارښوونې وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه او اشاره هم دا و چې کومو کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به پرې شي.
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شو.
درسته پختن پتوگ غوار مو پختم چه دو مخالفین و پروراند عملیات با کل پیل شی
آغاز خواهد شد.
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته در اینجا
دستر درسیز مرسیال او دو کورنه چار وزید دل تراغلی ول او دو کورنه چار وزارت دا آمان ازم قماندان همو چه زواکونه دا وردوش بدرک موجود دی او زمک زواکونه هم مکت لازم لرخونه وکی او زو اس محال پیولوی عملیاتی پلان او دا امنیت پتنگخ کار کوم چه تاس به انشالله دا ملیک دلو شایدان وسی.
شما شاید خواد بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داد.
تشکر جناب صاحب. یک سوال ما که ما جواب مان که مناطق که
مننه جنرال صاحب. زما یوه پوښتنه چې بې ځوابه پاتې شوه هغه دا چې اوس مهال کومې سیمې له مخالفینو سره دي او کومو ته ګواښ متوجه دی؟
در بدخشان پنځه ولسوالۍ در تعدید البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 ولسوالیو ته ګواښ کیږي لکه وردوج، جرم او نورې او مخالفین په خوا هم په درې خوسته کې ول او هلته یې قرارګاګانې موجودې دي.
مناطق در کنترولش هم قبلا هم در داخل درې خوسته بودن و قرارګاه و پناهگاهشان بوده.